السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست قدرمنو اوریدونکو په دې یو سات خبرونه کې لمړی تاسو ته د راپورونو برخه وړاندې کیږي او ورپسې د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ رادیو د درسي ساعت پروګرام خبريږي خو لمړی خبرونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د ساينس په برخه کې د خځو او جنونو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویل دي چې په افغانستان کې دا مهم ورځ په ډېره خوشینۍ سره لمانځو. یونما نن په یو بیان کې چې پر خواله رسنوي خبر کړی زیاتوي چې یو زورو شپږ سوه اووه ورځې کیږي چې د افغانستان واکمنو چارواکو له دولسو کلونو د پورته عمر نجونو پر مخ د زده کړو دروازې بندې کړې دي. یونما یو ځل بیا په ټینګار سره له واکمنو چارواکو غوښتي دي چې دا بندیز لرې کړي. د فبروري 11مه په نړۍ کې د ساينس په برخه کې د ښځو او نجونو نړیواله ورځ ده. په دې مناسبت د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش هم د ټولې نړۍ له هیوادونو غوښتي دي چې د ښځو او نجونو د زده کړو او کارموندنې په لارو کې پراته خنډونه لرې کړي. جاپان په افغانستان کې د پولیو پر ضد مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف ته شپږ اشاریه درې میلیون ډالره بسپنه ورکړې ده. یونیسف پرون په یو بیان کې وویل چې دا مرسته د هغه یو کلن پروګرام په چوکاټ کې شوې چې له مخې په افغانستان کې له پنځو کلونو کم عمره دولس میلیونه ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکول کېږي. په افغانستان کې سکل د ماشومانو د ګزند ناروغي یا پولیو د کومې تازه پیښې راپور نشته، خو په 2015 کال کې په دې هیواد کې لږ تر لږه نه موارد ثبت شوي وو. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو واشنگتن ته له رسېدو سره سم پرون ماښام د امریکا د ولسمشر له ځانګړي استازي سټیف ویتکوف او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له زوم جارد کوشنر سره چې د امریکا او ایران د خبرو د بهیر مشري کوي وکتل. د دې خبرو جزئیات نه دي خبر شوي، خو دا خبرې د ټرمپ او نتانیاهو تر کتنې مخکې شوي دي. ټاکل شوي چې دا دواړه مشران نن په سپینه ماڼۍ کې سره وګوري. رویټرز خبري اژانس د بخبره سرچینو له قول راپور ورکړی چې اسرائیل اندېښنه لري چې واشنگټن له تهران سره په خبرو کې د محدود اټومي تړون په لټه کې دی او په اجنډا کې د ایران د بالستیک توغندیو د پروګرام محدودول او همدارس د حماس او حزب الله په څیر له وسلوالو نیابت تی ډلو څخه د تهران د ملاتړ پای ته رسول نه دي شامل. په کاناډا کې یوې ښځې نه تنه وژلې او لسګونه نورې ټپیان کړې دي. د پیښه پرون د بریټش کولمبیا په ټمبلر ریج سیمه کې شوې ده. د کاناډا پولیسو په یو بیان کې وویل د ټپیانو شمیر اووه ویشتو ته رسیږي چې دوی مرګونی دي. پولیسو د بریدګرې د هویت په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي او یوازې ویلی دي چې برید کوونکی په خپله ځان وژلی دی. له پیښې وروسته د کاناډا صدراعظم مارک کارني چې ټاکل شوې وه نن په میونیخ کې په نړیوال امنیتي کانفرنس کې برخه واخلي خپل سفر وځنډاوه. او د کرکټ په شل اووریز نړیوال جام کې جنوبي افریقا نن په دوهم سوپر اوور کې افغانستان ته ماتې ورکړه. د هند د ګجرات ایالت د احمد آباد ښار د نارندرا مودي په لوبغالي کې په دې لوبه کې لومړی بیټنګ جنوبي افریقا وکړ چې یو سل اووه اتیا منډې جوړې کړې. په ځواب کې افغانستان هم یو سل اووه اتیا منډې وکړې. په دې ډول لوبه سوپر اوور ته ووته. په سوپر اوور کې افغانستان اوولس منډې وکړې او جنوبي افریقا دا رنزونه پوره کړل چې له دې سره لوبه دوهم سوپر اوور ته ولاړه. په دوهم سوپر اوور کې جنوبي افریقا درویشت منډې جوړې کړې او افغانستان نولس رنزونه وکړل. په دې نړیوال جام کې نن بله لوبه استرالیا له ایرلند څخه وګټله او درېمه د انګلستان او ویست انډیز ترمنځ شیبه مخکې پیل شوه. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو نن چهارشنبه ده. د 1404 هجری لمریز کال د سلواغې یا دلوی 22مه ده چې د 2026 میلادي کال د فبروري له 11مې سره برابره ده. راسره اوسئ د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو.
د سږ کال د سور ژمي او سړې
راپورونو کې به واورئ چې ملګرو ملتونو د ساينس په برخه کې د ښځو او نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر افغانستان له واکمنو طالبانو غوښتي دي چې د نجونو او ښځو پر مخ د تعلیم دروازې پرانیزي.
د سږ کال د سور ژمي او سړې هوا له امله لا هم د خپلو خونو د ګرمولو لپاره څه نه لري، نو په همدغه اقتصادي بحران کې روژه هم را نږدې ده.
روژه را روانه ده خو د خلکو اقتصادي ستونزې پر ځای پاتې دي. په دې اړه راپور لرو. د پولیو فری افغانستان ټولنه خبرداري ورکوي چې په بیلابیلو ولایتونو کې له 15 کلونو کم عمره ماشومان د پولیو له لوړ ګواښ سره مخامخ دي او یو شمیر معلولیت لرونکي شکایت لري چې خلک پر دوی مسخره کوي.
کله چې خونځي ته تلم د ټولګیوالو او نورو خلکو د بدو خبرو له امله به کور ته راتلم. ډیر به مې ژړل او ویل به مې چې نور مکتب ته نه ځم.
د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره راسره اوسئ.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د سید بهروز دلیری په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورځو لمړی موضوع ته. ملګرو ملتونو یو ځل بیا په افغانستان کې پر واکمنو چارواکو غږ کړی چې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د ټولو نجونو او ښځو پر مخ بیرته پرانیزي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما دا غوښتنه نن د فبروري 11 په ساينس کې د نجونو او ښځو د ونډې د نړیوالې ورځې په مناسبت کړي او ویلي دي چې دا د هیواد د پرمختګ او اوږدمهاله سوکالۍ پر وړاندې جدي خنډ دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش هم ټینګار کړی چې له ساينس څخه د ښځو استل د نړۍ وړتیا چې د اقلیم د بدلون، عامه روغتیا او نورو مهمو ننګونو ته حل لارې مومي کمزوري کوي. نوریاس نوري د موضوع نور تفصیل اوروي.
نن چهارشنبه د فبروري 11 ښځې او نجونې په ساینس کې نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې مهال په نړۍ کې نمانځل کیږي چې نن په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړې د بندیز 1,608 ورځې پوره شوې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما وایي له څه باندې څلورو کلونو راهیسې په افغانستان کې نجونې او ښځې له زده کړو او کار څخه منع شوي چې دې محرومیت نه یوازې هغوی په ټولنیز ژوند کې څنډې ته کړي، بلکې د هیواد د پرمختګ او اوږدمهاله سوکالۍ په وړاندې جدي خنډ رامنځته کړی دی. یونما د دې ورځې په مناسبت په یو بیان کې چې په خپله ایکس پاڼه یې خپور کړی ویلي، په داسې حال کې چې موږ دا ورځ لمانځو، په افغانستان کې له 12 کلونو د لوړ عمر نجونې له ښوونځي څخه منع شوي او زیاتوي. په تیرو څه باندې 4 کلونو کې فرصت له لاسه وتلی او له ښځو او نجونو پرته د هر مهم سکتور راتلونکی انتیاره ده. یونما له واکمنو چارواکو طالبانو غواړي چې دغه بندیز لغوه کړي. طالبانو د 2021 کال په اګست کې وخت له رسیدو یو میاشت وروسته د سپتمبر په 13 د منځنیو او ثانوي زده کړو ښوونځي یوازې د هلکانو پر مخ پرانستلو نجونې په کور کې نولې. یونما وایي همغه څه چې په علومو کې برابري د بشریت د پرمختګ لپاره اړینه ده، دا موضوع همدارنګه د داسې راتلونکو د جوړولو لپاره چې ټکنالوژي او مصنوعي ځیرکتیا پکې د نړۍ د سوکالۍ لپاره د بنسټیز عنصر په توګه عمل کوي هم حیاتي ارزښت لري. یونما په دې بیان کې خپله مهمه غوښتنه بیا تکرار کړې، اجازه ورکړي چې افغان نجونې زده کړې وکړي. په افغانستان کې میلیونونه نجونې له څه باندې 4 کلونو راهیسې دې ته منتظرې دي چې کله به یې پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي. د طالبانو حکومت هغه مهال اعلان وکړ چې د نجونو ښوونځي به تر امر ساني پورې تړلي وي تر څو د نجونو د زده کړې لپاره لازم چاپېریال رامنځته کړي، خو د طالبانو پر امر ساني څه باندې 4 کاله اوښتي او د دې څرک نه لګېږي چې دوی به کله دا کار کوي. په دې موده کې د طالبانو مسؤولو چارواکو هم نه دي ویلي چې آیا ښوونځیو ته د نجونو د بیرته پرېښودو پر پروسې کار روان دی او که نه. دغه وضعیت ډېر نجونې ناهیلي کړي او پر دې سربیره هغوی له رواني او نورو ټولنیزو ستونزو کړیږي. شبانه نوري چې د نجونو پر زده کړې د طالبانو له لوري د بندیز په مهال په 10 ټولګي کې وه او زده کړې نیمګړې پاتې شوې وایي.
پر ار افغان انجلۍ باندې ډېرې په سختۍ تیریږي، خو شکر الحمدلله چې اوس هم زموږ په انجونو او میرمنو کې دومره همت شتون لري چې د ځان لپاره یې داسې مصروفیتونه پیدا کړي دي چې په هغو سره وکولی شي هغه خپل ذهن فعاله وساتي. ځینې هغه اسانتیانې چې زما خاصې دي، نو زه د هغوی سره اوس هم رابطه لرم، احوال ترې لرم، خو بیا هم کله کله موږ چې کله خبرې کوو همدغه وایي چې ای کاش کولی وشوي حد اقل یوه ورځ بیا خوانځي ته ولر شو یوه ورځ بیا په خوانځي کې یو بل ووینو که چې موږ مثلا اوس موږ ټول لوی یو غته شوی یو ارڅوک د ځان صلاحیت لري بیرون ورځي چکر ووځي خو موږ چې کله وړو چکر ته ووځو بیا هم غواړو مکتب ته لاړ شو مثلا موږ اته د چکر ورځ هم غواړو په مکتب کې تیر کړو موږ دومره په خپل خوانځي پسې تګی شوی یو او وږی شوی یو
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش خزی او نجونې په ساينس کې د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې وویل چې په ساينس کې برابري اړینه ده. په ساينس کې د خزو او نارینو مساوي ګډون د بشریت پرمختګ لپاره بنسټیز اهمیت لري. په تیر جمهوریت کې د پوهنې د وزارت مرستیال ابراهیم شینواره هم په ساينس او ټکنالوژي کې د خزو رول ډیر مهم بولي او وایي
نجونې او خزی وازی د ټولنې نیمه برخه نه بلکې نیمه ځواک او نیمه راتلونکی ده. نړیواله تجربه ښیي چې هر هغه ځای چې نجونو ته د زده کړو او کار فرصت ورکړل شوی هلته پرمختګ چټک کورنۍ سالمې او ټولنې باثبات شوی دي. نن د نړۍ شاوخوا 40% کاري قوه ښځې جوړوي. د روغتیا او ښوونې ډېرې کارکوونکي ښځې دي او په لوړو زده کړو کې د نجونو ونډه له هلکانو برابره او یا ترې زیاته ده. د ښځو زده کړه د میندو مړینې راکموي او اقتصادي ستونزو ته حل لارې پیدا کوي.
پاین هلک د کابل پوهنتون په خوانی رئیس حمید الله فاروقی وای لکه څنګه چې دینی علوم پر ټولو فرض دي عصري علوم هم فرض دي.
خدای تعالی خپل عالم دی نو عالم دی خدای تعالی چې ویل دي چې دا علم لري تنها په هغه صحه دي مذهبي او دینی علوم کې محدود نه پاتې کیږي. په دې چې هغه خو د دنیاي خلق کړای د دنیا په دغه مغلقیت او په دغه مشکلات سره په دغه حالت سره چې کهکشان او کائنات او دا ټول خلق کړي نو دا خو چې فزیک او کیمیا او دا ساينس او ریاضی او دا شان باندې آگاه نه یا علم نه لري نو دا څنګه ممکن دی چې دغه لاس راوړنی ولري.
د ملګرو ملتونو سرمنشي همدارنګه ویلي له ساينس څخه د ښځو ایستل د نړۍ وړتیا چې د اقلیم بدلون عامه روغتیا او نورو مهمو ننګونو ته حل لارې مومي کمزوري کوي. ګوتیرش ټینګار کړی چې باید ډاډ ترلاسه شي چې هر نجلۍ وکولی شي خپل راتلونکی په ساينس او ټکنالوژۍ کې وویني او هر ښځه وکولی شي په خپل مسلک کې وده او بریا ترلاسه کړي.
د نوریاس نوری پر راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه په ساينس کې د ښځو او نجونو د ونډې د نړیوالې ورځې په مناسبت له طالبانو غوښتي دي چې د نجونو او ښځو پر مخ د تعلیم دروازې پرانیزي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام یو ان ډی پی وای په افغانستان کې د ښځو تر سرپرستۍ لاندې نږدې 90% کورنۍ د ژوند له بنسټیزو اړتیاو بې برخې دي. د ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې اوسمهال یوازې 1% ښځې له کوره بهر په کارونو بوختې دي.
د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام یو ان ډی پی په افغانستان کې کار او مالی سرچینو ته د ښځو د لاسرسي محدودیتونو ته په اشاره سره وایي په افغانستان کې د ښځو تر سرپرستۍ لاندې نږدې 80% کورنۍ د ژوند له بنسټیزو اړتیاو بې برخې دي. د ادارې په خپل تازه راپور کې چې چهارشنبه د سلواغي یا دلوي 22مه خبر کړي ویلي په دغه هیواد کې اوس مهال یوازې 1% ښځې له کوره بهر په کار بوختې دي. پر راپور کې راغلي په ځانګړي ډول د ښځو تر مشرۍ لاندې د کوچنۍ او متوسطو سوداګریو لپاره رسمي پورونو او مالی اعتبار ته لاسرسي ډیر محدود شوی. تر راپور لمخې په ټوله کې د افغانستان 15% اوسیدونکو د ژوند د لومړنۍ او اړتیاو په برابرولو کې له سخت وضعیت سره مخ دي. یو شمیر افغان ښځې وایي روس له هغه چې له کار منه شي له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ شي او آن د ورځنۍ لګښتونو د پوره کولو په برخه کې له سخت فشارونو سره مخ دي. د کابل اوسیدونکو مرسل چې د خپل کورنۍ سرپرست د ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو له بیسلي وخت رسیدو روس زما اقتصاد ډیر کمزوري شوی دی. په ټوله کې ستونزې ډېرې زیاتې دي نه یوازې محدودیتونه بلکې استن هیڅ مالی سرچینه نه لري. زه به دندې هم او کړه چې دنده نوې آیت هم نشته لدی رو خو زور از نه آیت اخیستل شوې دی.
د هرات ولایت یو وسیدون کې چې د دریو ماشومان وی وازنی سرپرست ده او نه غختل پر راپور کې نوم خبر شه ازادي راډیو ته ویل پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وړاندې د کور لګښتونه پوره کول خو سی بیکاری ژوند لستون سره مخ کړي.
اوس چې هوا ډیره سړه ده موږ اند خوړو لپاره هیڅ نه لرو. په الله قسم چې نه لرو نه وری جشته نه غوړي او نه هم وړشته او نه د اخستلو توان لرو. په دې سړه هوا کې نه د ناستې ځای لرو او نه هم د اغوستلو لپاره ګرم ژمنی کړی.
د د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی په خپل تازه راپور کې ویلي دغه بیړنۍ اړتیاو ته د ځواب ویلو لپاره اروپایي ټولنې په 2024 او 2025 کلونو کې د ویلیټ په نوم پروژه تمویل کړي. د راپور له مخې دا پروژه د افغانستان په شپږو ولایتونو کې پلي شوې او هدف یې د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره عملی حل لارې پیدا کول دي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو د هر ډول زده کړو په ګډون د ښځو په کار او په نورو ټولنیزو فعالیتونو کې د دوی په برخه اخیستو سخت محدودیتونه لګول شوي. که څه هم طالبان ادعا کوي چې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو دا ادعا د ډیرو افغان ښځو او نړیوالو بنسټونو لپاره د منلو وړ نه ده. ګڼو نړیوالو سازمانونو خبرداری ورکړی چې د دې وضعیت دوام کولی شي فقر لا ژور کړي او په ځانګړي ډول د ښځو تر سرپرستۍ لاندې کورنۍ سختو اقتصادي ناورینونو خوا ته بوزي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما چهارشنبه د سلواقي یا دلوي 22مه د ساینس په برخه کې د ښځو او نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه اعلامیه کې ویلي لزده کړو او کاره له څلورو کلونو زیات محرومیت نه یوازې د ښځو د څنډې تکولو په معنا دی، بلکې د افغانستان د پرمختګ تک او اوږدمهاله حسیني پر وړاندې جدي خن هم ګڼل کیږي. یوناما ټینګار کړی چې طالبان باید نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
له پولیو د پاک افغانستان په نوم بنسټ اعلان کړی چې په دې هیواد کې تر 50 کلونو کم عمره ماشومان د پولیو د اخته کېدو له لوړ خطر سره مخامخ دي. د بنسټ پر خپل ایکس باندې په یو بیان کې ویلي چې د دې ماشومانو د بدن د معافیت کچه ټیټه ده، ځکه نو اړینه ده چې د واکسین په ټولو کمپاینونو کې د پولیو ضد واکسین ورته تطبیق شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه په افغانستان کې د پولیو څلور ورځنی کمپاین پای ته ورسید، خو د ځینو سیمو اوسیدونکي وایي بیا هم ماشومان له واکسین پاتې شوي دي.
په افغانستان کې د پولیو یا ګزند ضد واکسین د تازه کمپاین لپاره تر رسیدو سره هم مهاله د پولیو څخه د پاک افغانستان په نوم بنسټ اعلان کړی چې د هیواد کې تر 15 کلونو کم عمر ماشومان د پولیو د اخته کېدو له لوړ خطر سره مخ دي. دغه سازمان سه شنبه د سلواغ یا دلوي په 28مه په خپل ایکسپانه لیکلی چې د دغه ماشومانو د معافیت کچه ټیټه ده او له همدې امله اړینه ده چې د واکسین په ټولو کمپاینونو او د غراز له یو ځای بل ته د تک پر مهال واکسین شي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر جمعې په ورځ د افغانستان په 13 ولایتونو کې د پولیو واکسین پیل شوه څلور ورځنی کمپاین پای ته ورسید. که څه هم د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویلي و چې په دې دوره کې به له 15 کلونو کم عمره له 1 میلیون ډیر ماشومان واکسین شي، خو د افغانستان د یو شمېر ولایتونو ځینې اوسیدونکي وایي ماشومان له واکسین کولو پاتې شوي دي. د لوګر د څرخ ولسوالۍ یو اوسیدونکي د نوم د نخبرېدو په شرط ازادي راډیو ته ویل تر اوسه هم د دوی سیمې ته واکسیناتوران نه دي ورغلي.
ډیر دي تر اوسه پورې موږ ته د واکسین خدمات نه دي رسیدلي او نسل کوم سره مرسته کوي او موږ واکسین د ډیر اړتیا هم لرو، لکه چې موږ ماشومان په ژمي کې ډیر مریض دي او نه صحیح خدمات شته او نه هم واکسین کسان تر اوسه پورې موږ صحیح ترغلي دي.
د بادغیس د بالامرغاب ولسوالۍ وی اوسیدونکو د نوم د نخبرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل د دوی ماشومان ځکه له واکسینونو پاتې کیږي چې اوس مهال د طالبانو حکومت کور په کور واکسین کولو اجازه نه ورکوي او ډیر شمیر خلک خپل ماشومان جمعتون او مرکزونو ته نشي وړلای.
قبلان بهتر مخکې به واکسین ډیر خو واکسیناتورانه به میرمنې وي او موږ په ډیر ډاډه سره خپل ماشومان وروستل. اوس نن جونې واکسیناتورانه شته او نه هم کور په کور واکسین. ډیر وخت خلک خپل ماشومان جمعتون ته نه وړي، پر همدې ملای ماشومان واکسین پاتې کیږي. خدای چې یو ور بیا کور په کور واکسین پیل شي خانه به خانه شوه.
یو شمیر واکسیناتوران هم وایي چې د کور په کور واکسین کولو پر مهال دوی هیڅ ماشوم به واکسین نه پاتې کیږي، خو په تیر کمپاین کې که څه هم دوی پوره هڅه وکړه چې ماشومان ته واکسین ورسوي، خو بیا هم په ځینو سیمو کې ستونزې موجودې وي. د ننګرهار د خوګیانو ولسوالۍ یو واکسیناتور د نوم د نخبرېدو او غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
دلته واکسین ډیر په خوشاله تطبیق شول. یو څه ستونزې وي، مثلا د وزیرو په تنګي کې په ځینو سیمو کې خلک خپل ماشومان جمعتون او مرکزونو ته نه راوستل، نو له همدې امله د هغوی واکسین پاتې شول. خو په ټوله کې دا کمپاین ډیر ښه او موږ ډیر کوشش وکړ چې خلک خپل ماشومان واکسین کړي.
دا په داسې حال کې چې د طالبان حکومت په 2024 میلادي کال کې د پولیو واکسین کور په کور تطبیق بند کړ او پریکړه یې وکړه چې تر دې وروسته به واکسین جمعات په جمعات او یا د کلیو په ځانګړو ځایونو کې ترسره کیږي. د طالبانو تر دې پریکړې وروسته د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداري ورکړ چې په افغانستان کې د کور په کور پولیو واکسین کمپاین درول ماشومان په ځانګړي ډول نوي زیږیدلې د پولیو واکسین له جدي محرومیت سره مخ کوي. د روغتیا نړیوال سازمان یو میاشت مخکې راپور ورکړ چې په تیر 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو نه مثبت پیښې ثبت شوې. په روان 2016 میلادي کال کې تر اوسه د پولیو کومه مثبت پیښه نه ده ثبت شوې. افغانستان او پاکستان هغه دوه یوازینی هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو وایرس په بشپړه توګه له منځه نه دی وړل شوی. ډاکټر انوای پولیو یو خطرناک وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولای شي ماشومان له دې ناروغۍ وژغوري.
له خبرونو ور اخوا
تازه دی راډیو خبرونه اوري. یو شمیر افغانان د روژې را رسیدو اندېښمن کړي دي. دوی ازادي راډیو ته ویل چې روژې ته د خوراکي توکو برابرولو اندېښمن کړي. بلخوا ځینې مرستندوی رضاکار فعالان هم له دولتي چارواکو مرستندوی مؤسسو او نړیوالو سازمانونو د دې خلکو په ځانګړې توګه په روژه کې د لاسنیوي غوښتنه کوي.
په داسې حال کې چې روزې ته د ګوتو شمار را سي پاتې دي، ځینې افغانان وایي د زمي د سوړ موسم سره هم مهاله د روزې لپاره چمتووالی ته هم اندېښمن دي. د کابل ښار اوسیدونکو او د خپلې دولس کسیسي کورنۍ مشر رحیم الله چې په بخو معلول هم دی، ازادي راډیو ته وویل
د سږ کال د سوړ زمي او سړې هوا له امله لا هم د خپل خونو د ګرمولو لپاره څنل لري، نو په همدغه اقتصادي بحران کې روژه هم را نږدې ده. موږ ډېر د اندېښمن یو د خوراکي توکو د کمښت سره مخ یو. موږ حکومت او تاجرانو مغوښتنه داده چې د روژې د رسېدو سره له خپلو خلکو سره د خوراکي توکو مرستې وکړي، خصوصا معلولینو او د معلولینو او د شهداو کورنیو سره.
د ننګرهار ولایت د شینوار ولسوالۍ اوسیدونکي او د خپلې وکاسیز کورنۍ سرپرست ساحل چې په لاسي کراچۍ کار کوي، ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته خبره ماتره او د مرستې غوښتونکي سو.
زه یو کراچۍ وانه، ما په کراچۍ کې خلکو سره سامان دی او ځینې بل ځای ته وړم راوړم، او زمونږ کارونه کمزوري دي او په باد باران کې خو بیس کمزوري، کله چې باد باران وي بیا خو بیس په کور باندې پراته یو، او د روژې لپاره خو هیڅ نه لرو. او که موږ سره دا موسسې او یا دا شتمن خلک پروژه کې د خوراکي توکو مرسته وکړه، نو بس موږ به ډېر خوشحاله شو.
ځینې مرستندوی سازمانونه او رضاکاران هم ټینګار کوي چې شتمن اشخاص، حکومت او نړیوال سازمانونه باید د دې افغانانو ملاتړ وکړي. د دې ټولې د کونړ ولایت اوسیدونکو او د بشري مرستو د ویش په برخه کې رضاکار رضوان نزار احمد احمدی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له بیوزلو سره د مرستې ترڅنګ باید د ټولنې فعال ځوانان او رضاکاران هم دا اوس څخه د بیوزلو په ځانګړې توګه طبیعي پیښو له امله ځپل شویو او له ګاونډیو هیوادونو تازه راستانه شویو افغانانو سره چې اکثره یې خیمو کې اوسیږي، دوی ته د مرستې راټولولو کمپاینونه پیل کړي تر څو په خبره یې د زمي د سوړ موسم او روزه کې خوړو ته رسیدنه وسي. توڑان دی سیاه تکڑا
چی پر افسیدن سرا واقعین اس تی بی پی خی زلزلی او سیلابون وحلی افغانان اس د مهاجرت سا پو وحلی افغانان او تسنگی بیروزگاری وحلی افغانان پروژه که برد دیر زیر سنزو سر مخوی دولت او خیر بسوچونا سرمایدار خلق دی او په دغه مبارک میاش کې د دې خلکو لاس نیوې وکي. موږ خپل د دې ټولنه لرو، په غیر رسمي ټولنه د ځوانان زمونږ اکثر اساس مسافر دي، په افغانستان کې څوک په کار باندې بوخت دي، سرمایداران دي، دوی نه موږ د میشتانه هر میاشت د یو فند اخلو او به د خپل کور کلی کم به وزله خلک چې دي د دوی لاس نیوې عمر سره کوم 15 ورځې سلو ورځې مخکې د سلو لکه باندې توزیع هم کړل. د هم د به وزله غریبانو ته دې په خطر ورکړي چې
که څه هم د روزې میاستې کړه نیټه لا مشخصه نه ده او معمولا د سپوږمۍ په لیدل کېدو مشخصېږي، خو د جنترۍ له مخې سږ کال 2024 کال کې روزه به د فبروري د 13 یا 19 نیټې ترمنځ مشخصه سي چې ډیری افغانان له یوې اونۍ وړاندې ورته چمتووالی نیسي او هڅه کوي کافي خوراکي توکي ورته برابر کړي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنېدو وروسته له هغه هیواد سره د اکثرو هیوادونو مرستې بندې یا خورا محدودې شوي. ډیری افغانانو خپلې دندې له لاسه ورکړي او لکونه نور بیا له ګاونډیو هیوادونو په زور افغانستان ته ستنه کړل شوي دي چې اکثره یې لا بې سرپناه او سختو اقتصادي ننګونو او بیکاریو سره مخ دي. تر دې وړاندې هم د افغانانو پر دې وضعیت بېلابېلو نړیوالو سازمانونو او د ملګرو ملتونو ادارو اندېښنې ښودلې او له دې ډلې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي چې دې کال کې به هم 21.9 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلورش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
او اوس هم د خبرونې ورسای راپور په داسې ټولنه کې چې د جګړې ټپونه لا هم تازه دي، ځینې دردونه نه لیدل کیږي نه اوریدل کیږي، هغه دردونه چې علت یې چاودنې نه بلکې د خلکو د کتو څرنګوالی یا بدې خبرې دي. په دې راپور کې په افغانستان کې د هغو کسانو د ژوند کیسې را اخیستل شوي دي چې معلولیت لري او د دې ډول د خلکو د دې ډول چلند پر وړاندې په پټه خوله مبارزه کړې ده او د نورو خلکو لپاره د یو مثال په توګه پاتې شوي دي.
داسې ورځې هم راغلي چې احمد تابش هجران په خوده کوسترګو له ښوونځي کور ته سون شوی، د خپل جسمي ناتوانۍ له امله نه بلکې د ملنډو تمسخر او ورته د سپکو نومونو د اخیستلو له امله چې ښایي ډېر کلی له معلولیت هم در ډېر و. هجران 28 کلن دی، د کمپیوټر ساینس پوهنځي فارغ او د بلخ ولایت اوسیدونکی دی. هغه واده کړی او وایي له زیږون راهیسې د پښو معلولیت لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل ډېرې سختۍ ورځې تیرې کړې دي.
روزانه مکتب نه رفتم دوباره،
کله چې ښوونځي ته تلم د ټولګیوالو او نورو خلکو د بدو خبرو له امله به کور ته راتلم. ډیر به مې ژړل او ویل به مې چې نور مکتب ته نه ځم، خو بیا به مې له ځان سره فکر کاوه چې که زده کړې ونه کړم د کورنۍ او ټولنې پر اوږو به بار شم. همدا لامل و چې پرېکړه مې وکړه چې په هر حالت کې به درس ووایم، تر دې چې ورو ورو اکاډمیکي دورې ته ورسېدم.
د تابش په وینا له دغو تجربو تیریدل د دې لامل شوه چې لوړو زده کړو او ټولنیزو فعالیتونو ته لاره پیدا کړي. داسې حضور چې د ده په باور کې معلولیت د ناتوانۍ په معنا نه دی. هغه زیاتوي سره له دې چې ټولنیز چاپېریال ستونزو ډک و، خو تل یې هڅه کړې چې خپل ځای په ټولنه کې ثابت او اغېزمن رول ولوبوي. که څه هم د ده په خبره ټولنیز منل لا هم په بشپړه توګه بنسټیز شوي نه دی.
شخصا ما وکولای شول په ټینګه اراده د خلکو هغه واجب غبرګونونو ته قوي ځواب ورکړم چې زما پر وړاندې درلودل. بد یو سپکې خبرې به کولې، خو ما ټولنې ته ثابت کړ چې زه هم کولای شم د دې ټولنې یو فعال غړی اوسم او دا مهال هم خو ټولنې ځای لرم.
د تابش تجربه په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو د ژوند د واقعیت یو برخه انځوروي. که څه هم د ډیرو لپاره ټولنیز شرایط لا هم ستونزمن دي. د اروپا پارلمان په 2000 کال کې اروپایي ټولنې ته په یو لیک کې په افغانستان کې معلولیت لرونکو کسانو ته د نه پاملرنې په اړه اندېښنه ښودلې او لیکلې دي چې د دې هېواد 80% لویان یو ډول معلولیت سره ژوند کوي. 10.9% شدید معلولیت لري او همدارنګه 12.3% له 2 تر 10 کلونو عمر لرونکو ماشومان هم له معلولیت سره مخ دي. په لیک کې راغلي چې په افغانستان کې معلولي ښځې او نجونې له پراخ تبعیض، جنسي ځورونې سره مخ دي او د دوی د زده کړو، روغتیایي خدمتونو، کار او ورسره بشري مرستو په وړاندې جدي خنډونه پراته دي. د ځینو معلولو ښځو او نجونو کیسې ټولنیزو واقعیتونو سره یو ځای د دغو ادعاو رښتیاوالی څرګندوي. په کابل کې و اوسیدونکې پیغله چې په خبره یې د جګړې له امله په پښو معلوله شوې وایي د زده کړې او کار په برخه کې له محدودیتونو او همدارنګ له سپکو الفاظو او سپکاوي ډکو نظرونو سره مخ شوې ده. د چنۍ غوښتل نومې په راپور کې خپور شي وایي له دې ټولو ستونزو سره سره په تېرو کلونو کې وکولای شول هم ښوونځي ته ولاړ شي او هم د معلولو ښځو د باسکټبال د ملي ټیم غړي توپ خپل کړي.
د دوران مکتب په مکتب می خواندم، هم صنفیانم
د مکتب په وخت کې می ټولګیوالو نه پرې خودلم چې د هغوی ترڅنګ کینم. یو استاد چې حاضرې اخیسته تل به زه د ګوډي په نوم یادولم او هیڅ کله زما اصلي نوم نه اخیست. د خاطرې زما لپاره ډېر ترخې دي. همدارنګه په تیرو کلونو کې کله به می چې د باسکټبال لوبغالي ته د تګ لپاره اوږده لار وهله، ډېرو خلکو به عجیب غبرګونونه کودل. را پوری به خند او ویل به دا وګوري، یعنی زرګونه ستونزې مې مخې ته پرتې وې،
یعنی هزاران مشکلات پیش روی ما اومد.
تجربه او راپورونه ښیي چې له معلولیت لرونکو کسانو سره د ټولنې چلند یو شان نه دی. ځینې خلک ورسره په درناوي سره چلند کوي او د هغوی د ګډون زمینه برابروي، خو ناسم فکرونه او د پوهاوي کموالی لا هم د دې کسانو د منلو او ملاتړ پر وړاندې یو جدي خنډ دی. د معلولیت لرونکو کسانو د حقونو فعاله بنفشه یعقوبی وایي استادان، د بشري حقونو فعالان او رسنۍ د دې فکرونو په بدلولو کې مهم رول لري او د پوهاوي او خبرتیا له لارې کولی شي د ټولنې پوهه لوړه او مثبت چلندونه پیاوړي کړي. د یعقوب په باور معلولیت لرونکي کسان هم باید په خپل پوښي چې معلولیت یوازې یو انساني تنوع ده.
د ټولنې ټول قشرونه مکلف دي چې د زیانمنو قشرونو په ځانګړي ډول د معلولیت لرونکو کسانو په تړاو د پوهاوي په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. همدارنګه په خپل معلول کسان باید پوښي چې د هغوی حالت یوازې د یو ډول معلولیت لرل دي. دا لعنت نه دی، ګناه نه ده، تیروتنه هم نه ده، بلکې یو انساني تنوع ده چې باید د ټولو له لوري ومنل شي، آن په خپله د دوی له لوري.
یو شمیر معلولیت لرونکو کسانو تر دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي چې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي او زیاته کړې ده چې له اقتصادي توان، زده کړو، کاري فرصتونو او ټولنیز ملاتړ څخه په کافي اندازه برخمن نه دي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د شهیدانو او معلولینو وزارت د تیر کال په دسمبر میاشت کې د معلولیت لرونکو کسانو شمیر تر 1,03,000 ډېر اعلان کړی، د افغانستان